라디오.
라디오 아사디.
د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان دریمه، د سپتمبر 15مه. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ 24 ساعته پر رادیو، انټرنیټ او سټلایټ اوریدلی سي. د نیم ساعته خبری مجله ده چې په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا خبرداري ورکوي که د بودیجې د سخت کمښت ستونزې هواره نسی، افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو اندازه به ډیره راکمه کړي او هغه هم داسې مهال چې په دې هیواد کې سخته لوږه د ریکارډ تر کچې رسېدلې. اوچا پرون په خپله ایکس پاڼه کې د دغه خبرداري تر څنګ ویلي چې د روان کال د جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې بشري شریکانو 2.6 میلیون وګړو ته د خوړو او کرنې په برخه کې مرستې رسولې دي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څانګې هم پرون په خپله ایکس پاڼه کې خبرداری ورکړې چې لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي نو به 8 میلیونه افغانان د ژوند ژغورنې د روغتیایي خدماتو بې برخې سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا UNHCR د کابل اړونده یوه کلیوالي سیمه کې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکوي. د دې کمیشنری د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې دغه مرکز به چې د کابل د 19 ناحیې په شنه ژوره کلي کې جوړیږي 2000 کسانو ته بنسټیز روغتیایي خدمات ترسره کوي. د دې کلي یوه مشر ملک سرور ویلي د دې کلي خلک به نور مجبور نه وي چې 5 کیلومتره لاره ووهي تر څو نږدې روغتون ته ځان ورسوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري په یوه جلا پوسټ کې له خپلو ټولو مرستندویانو د دوامدارو مرستو په خاطر مننه کړې ده. د افغانستان میاشتې ټولنه پکتیا کې له سلګونو کونډو میرمنو سره د نغدو پیسو د مرستې خبر ورکوي. د ټولنې پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د پکتیا په مرکز او 15 ولسوالیو کې زرو بې سرپرسته کونډو ته د ټولټال 8.5 میلیونه افغانیو نغدي مرستې ویشلې دي. هرې بې سرپرستې کونډې ته 8500 افغانۍ ورکول سوي. افغاني سري میاشتې ټولنې ویلي چې د دغه پروګرام په لړ کې په ټول هیواد کې له 24000 د سرپرست کونډو سره نغدي مرستې سوي دي. د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره چین ته تللی د تمرین پر شرایطو خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې ښایي لوبغاړي د لوبو لپاره چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو له بندیز څخه د سرغړونې په ترڅ کې ترسره کوي چمتو نه سي. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې د افغانستان د والیبال پروګرام مشر خوشحال ملکزي ویلي چې ټیم د پنځمې په ورځ د چین هانګژو ته رسېدلی خو تر اوسه یې په میدان کې تمرین نه دی کړی او د لوبغاړو تمرین یوازې په جیم پورې محدود سوی. د دغو لوبو تنظیمونکو ویلي چې د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو د ټیمونو لپاره د تمریناتو امکانات د چمتو کېدو په حال کې دي. په دغو لوبو کې د افغانستان 100 لوبغاړي برخه لري چې د راپورونو له مخې 12 ښځې دي چې له افغانستانه بهر دغو لوبو ته ورپېژندل سوي دي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د 2 ریل ګاډو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان برسېرن ټپیان سوي. چارواکو ویلي دا پیښه پرون سهار لاهور ښار ته نږدې په قلعه سترشاه تمځای کې هغه وخت وسوه چې مسافر وړونکي میاوالی اکسپرس ګړندی ریل ګاډي په دې تمځای کې له درېدلې یوه بار وړونکي ریل سره ټکر وکړ. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبری مجله کې واوریدل. د دې نیم ساعته خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري. نن د ماشومانو لپاره د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین د افغانستان په 3 ولایتونو کې پیلېږي. یونیسف له خلکو غواړي
کله چې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي نو د وایرس خپرېدو ته زمینه نه مساعدېږي.
د تېر جمهوري نظام د بېلابېلو ادارو ځینې قراردادي شرکتونه وایي چې له 2 کلونو وروسته هم د دې پیسې نه دي ورکول سوي.
څه کم 6 میلیارد افغانۍ د ټولو ساختماني او لوجستیکي تولیدي شرکتونو د هغه له جملې نه 10% پیسې امارت اسلامي مشرتابه منظور کړي دي.
د کونړ د ماڼوګي ولسوالۍ اوسېدونکي خپلې ستونزې په خپله حلوي.
پدری لکه پاندازه باندې مونږ سره ولسی د کلی خلکو چاندو وکړه چې تقریبا 1.5 میلیون افغانۍ تروسه پرې دوو کالو کې مونږ سره مرسته وشوه.
په بهرنی مسایلو کې اوري چې ایرانی چارواکي وایي له داعش سره تړلي فلزګونو کسان نیولي چې غوښتل یې په تهران کې چاودنې وکړي. دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم شرغلست ورزو د دې خبرونی دراپورونو برخه ته. نن د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې پیلېږي. د پولیو لمنځوړلو مسؤلې ادارې له کورنیو غواړي چې له 15 کلونو کم عمره خپل ټول ماشومان د ګوزن په وړاندې واکسین کړي. افغانستان تر اوسه د پولیو د چټک خپرېدو له خطره نه دی خوندي سوی. نور په دې راپور کې
نن دوشنبه د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سید تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې له اروزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې به دغه 4 ورځنی کمپاین تر پنجشنبه پورې دوام وکړي.
په افغانستان کې د پولیو واکسین سرتاسري کمپاین به د هیواد په 3 ولایتونو کې تطبیق سي او د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل سي.
خاغلی سید په دې اړه چې د پولیو دغه کمپاین ولې له نورو ولایتونو سره په یو وخت په اروزګان ولایت کې نه پیلېږي وویل چې په دې ولایت کې د تېرې میاشتې د پولیو د واکسین کمپاین هم د ښو تیاریو په خاطر په ځنډ پیل شوی او د دوو کمپاینونو ترمنځ مناسبې وقفې ته په پام به بل کمپاین هم په ځنډ په دې ولایت کې تطبیق شي. د یونیسف د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سید دغه ورځ وویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې د 6 میاشتنیو او 15 کلونو ترمنځ ماشومانو ته د ناروغیو په وړاندې د بدن د مقاومت زیاتوالي لپاره ویټامین ای هم ورکول کیږي. د پولیو فری افغانستان په نوم بنسټ هم پرون یکشنبه په خپل ویبسایټ کې د پولیو د واکسین دغه کمپاین د پیلېدو د خبر ترڅنګ له افغان کورنیو غوښتنه کړې چې خپل ټول له 15 کلونو کم عمر ماشومان د ګوزن په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږ میلادي کال په دې هیواد کې د پولیو یا ګوزن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ټولې دغه پیښې د روان کال په پسرلي کې د ننګرهار ولایت په 15 ولسوالیو بټیکوټ، کوټنا، زیان، بېسودو او دور بابا کې د شاوخوا 1 میاشتې په موده کې ثبت شوې دي. په ننګرهار کې د پولیو د پر لپسې مثبتو پیښو له ثبتېدو سره د دې خطر ورکړل شوی و چې ښایي دغه وایروس په چټکۍ نورو ولایتونو ته هم سرایت وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې په چاپېریال کې د پولیو د مثبت وایروس د موجودیت خبر هم ورکړی، خو د 2 میاشتو په تېرېدو سره تر اوسه د پولیو د کومې بلې مثبتې پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سید د مخنیوي یو دلیل دا بولي چې د دب خبره د پولیو وروستي کمپاینونه په اغیزمن ډول تطبیق شوی دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو وایروس د ماشومانو ژوند ګواښي. د روغتیا پالانو په وینا پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دغې فلج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري.
ومردل چې نن د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین د افغانستان په 3 ولایتونو کې پیلېږي. د دې کمپاین په لړ کې به تر 15 کلونو کم عمره شاوخوا 1.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل سي. نوریاس نوري په افغانستان کې د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل سید کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی یې پوښتلې چې د کورنیو همکاري د دغه کمپاین په بریالي تطبیق کې څومره مؤثر بولي.
د پولیو واکسین د کمپاینونو په تطبیق کې د کورنیو رول ډیر زیات مهم دی، ځکه که کورنۍ د واکسین له اهمیت نه خبرې وي، د واکسین په اهمیت پوهیږي او د ماشومانو صحت ورته اولیت لري، نو د خپل ماشومان ټول واکسینوي چې د کمپاین په بریالیتوب کې مهم رول لري. او کله چې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي نو د وایرس خپرېدو ته زمینه نه مساعدېږي، نو په دې اساس باندې د کورنیو همکاري تر هر څه ډیره اړینه ده. که په دې خاطر باندې موږ ډیر زیات کوشش کوو چې کورنۍ آگاه وساتو د واکسین اهمیت، د کمپاینونو د تاریخه، ترڅو دی د کمپاینونو د تاریخ پورې ځوکی کمپاینونو د تطبیق پورې ځوکی آماده ووسی او خپل ماشومان په کور کې وساتي ترڅو هغه واکسین شي.
صحیح څه په ننګرهار کې د پولیو پر پینځو مثبت به خو تقریبا ټول دی وی مشت په موده کې ثبت شوی وي د دې ډېر ویره رامسته شوی و چې خای د پولیو وایرس په چټکی نور سیمو ته هم خپور شي. خو څو میاشتې پر دغو مثبتو پیښو وتلي او بله مثبته پیښه د پولیو نه ده ثبت شوې، علت تاسې په څه کې وینئ؟
پولیو پیښې چې په 2023 کال کې رامنځته شوې وې تقریبا پسرلی او دوبی په میاشتو کې وې، څو میاشتې ووتې چې نورې پیښې نه دي رامنځته شوې. عمده علت یې د پروګرام له لوري په ختیځ حوزه کې ډیره زیاته توجه و چې په د کمپاینونو په کیفیت باندې هلته ډیر زیات فوکس و. دې تر څنګ هلته د ټولنې خبرتیا ته ډیر پام اړول شوی و او په خاص ډول باندې هغه کورنۍ یا هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې کېدل او یا هغه کورنۍ چې واکسین یې ردو هغوی ته خاص توجه شوی وه ترڅو دوی ته قناعت ورکړل شي او د واکسین له اهمیت خبر کړل شي او خپل ماشومان واکسین کړي. نو دغو ماشومانو شمیر ستاسو کورنۍ قناعت کوي، ماشومانو شمیر راکمیږي له واکسینه پاتېږي. نو دا ټول د هغو هلو ځلو برکت و چې هلته د پولیو پروګرام د شرقي حوزې ټیم کارونه ترسره کړي دي، آګاهي په دوړولو کې او د دې تر څنګ د کمپاینونو په کیفیت کې. نو دا ټول د دې لامل شوي دي چې هلته نورې پیښې نه دي رامنځته شوي، بلکې یو پرمختګ لا دا دی چې په وروستیو کې کوم محیطونه مونږ د شرقي حوزې نه راغلي هغه هم منفي دي. نو دا یو ډېر ښه خبر دی د پروګرام لپاره د پولیو د له منځه وړلو په ډګر کې هغه هلې ځلو ته چې ترسره کیږي.
په افغانستان کې د یونیسف د پولیو له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمل شاه و. که ماشوم واکسین کړی ګزارنې نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزارن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي. د تیر جمهوری نظام د بیلابیلو ادارو یو شمیر قراردادی شرکتونه وایي چې له دوو کلونو وروسته هم د طالبانو حکومت د دوی پیسې نه دی ورکړي. د افغانستان د سوداګریزو شرکتونو او پانګوالو ټولنې مسؤلین او یو شمیر سوداګر وایي چې دولتي ادارې شاوخوا 6 میلیارد افغانۍ پوره وړي دي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو مشر د دغو پیسو یوازې 10% د ورکړې امر کړی دی.
د افغانستان د سوداګریزو شرکتونو پانګوالو ټولنوي د طالبانو د حکومت له خوا د دوی د قراردادونو د پیسو د نه ورکړې لامل دغه سکتور لوی برخه له زور سره مخ شوې ده. دوی د یک شنبه پورس په کابل کې په یو خبري ونډه کې اعلان وکړ کده طالبانو حکومت پر وخت دوی پیسې ورنکړي نو په نګدي راتلونکي کې دغه شرکتونو د سقوط امکان شته. د افغانستان د سوداګریزو شرکتونو پانګوالو د ټولنې مشر نور الله مبارز وای د تیر جمهوریت نظام بیلا بیل ادارې شاوخوا 6 میلیارد افغانۍ له ساختماني او لوجستیکی شرکتونو پورې وړي دي. د نوموړي په خبره د طالبانو حکومت یوازې د دغه پیسو د 10% پور پرې کولو مسولیت په غاړه اخیستی دی، خو تر اوسه ورته دغه پیسې نه دي ورکړل شوي.
یعنی هغه پیسې چې په جمهوریت وخت کې د موږ په نظام پاتې وي څه کم 6 میلیارد افغانۍ د ټولو ساختماني او لوجستیکی او تولیدي شرکتونو د هغه له جملې نه 10% پیسې امارت اسلامي مشرتابه منزور کړي دي او مننه مو د اقتصادي کمیسیون او غټ پلاوي چې د مسوبې لپاره تنسوي و د دینه و ترڅنګ مغختنه وکړه چې د لاندې چارواکي د تمتوجي کی او د تجدید هدایت ورکول سي ترڅو د کار په چټکتیا کې فشار واچي.
نور الله مبارز د موبایل کې د طالبانو د مشر د حکم لمخې د پیسې پر وخت ورنکړل شي، دوی او د طالبانو د حکومت ترمنځ بد بی باوري فضا رامست شي. یو بل سوداګر اجمل صابری هم لورته ستونزې شکایت کوي.
ول یو مسوبه پاس کې بیا یو میکانیزم جوړ کې بیا غلاس په صد پکې نیولای دوه کال کې تر اوسه پرې موږ ته 1 روپۍ هم چې اجرات نه ده شوی.
د دغه شرکتونو او سوداګرو په لسمادیز پریکړه لیک کې چې د همدی غونډې په پای کې صادر کړی ویل شوې چې د دغه شرکتونو ډیری مسؤلین د پورونو لامل محاکمه کیږي او ان زندان ته چول کیږي. دوی په یاد پریکړه لیک د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د پورونو لامل د دغه شرکتونو د مسؤلینو لسپکاوی او نیولو ډډه وکړي. په یاد پریکړه لیک کې دا شو چې د افغانستان د مرکزی بانک د حکم له مخې له خصوصي بانکونو څخه د شرکتونو تضمینونه بند شوي او غوښتنه شوې چې یاد شرکتونو ته د اجازه ورکړل شي چې خپلو بانکي زمینونو ته لاسرسی عمومي. د دغه ادعا او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد او د دوی د مالی وزارت وین احمد ولی حقمل نظر وغوښت، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو احمد ولی حقمل د تیر کال په جوزا میاشت کې ویلي وو چې د خصوصي شرکتونو شاوخوا 1 میلیارد افغاني پیسې چې له بیلابیلو دولتي ادارو سره قراردادونه کړي پاتې دي، چې په هغه وخت کې د دوی د ورکړې توان نه درلود، خو په وینا یې دغه شرکتونو ته به یا د پیسې په راتلونکي کې ورکړل شي. نوموړي زیاته کړې وه دوی هڅه کوي هغو شرکتونو ته هم پیسې پیدا کړي چې د نړیوال بانک په ګډون له نړیوالو بنسټونو سره قراردادونه لري. مخکې له دې هم د هغو خصوصي شرکتونو مسؤلینو چې د تیر جمهوري نظام بیلابیل ادارو سره یې تړونونه لاسلیک کړي وو، له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د طالبانو حکومت په تیرو 2 کلونو کې د هغوی د هغو پروژو پیسې نه دي ورکړي چې دوی پلي کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو سیمه ایزه مسأله، ایرانی چارواکي وی له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلي پلسګونو کسانې نیولې چې غوښتلې د تهران په ګڼګونی سیمو کې چاودنې ترسره کړي. ویل سوي چې دغه چاودنې د ایران د پولیسو په توقیف کې، د 22 کلنې ماسا امینی د مړینې په غبرګون کې، د تاوتریخجنو لاریونونو د کلیزې پر مهال پلان سوي وي. نور په دې راپور کې
د ایران د استخباراتو وزارت پرون یکشنبه وویل چې چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلي 28 کسان چې غوښتلې په تهران کې د تیر کال د لاریونونو د کلیزې په مهال چاودنې ترسره کړي نیولې دي. وزارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې دغه کسان په تهران، البرز او غربي اذربایجان کې د داعش پر مرکزونو او کورنیو ټیمونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د ایران د استخباراتو وزارت ویلي چې دغه عناصر له حرفوي جنایتکارې ډلې داعش سره تړلي او یو شمېر په سوریه کې د تکفیریانو په نوم له جهادیانو سره ملګري شوي، یا هم په افغانستان، پاکستان او د عراق په کردستان کې فعالیتونه ترسره کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په ایران کې چې اکثریت وګړي یې شیعه مذهبه دي، د تکفیریانو اصطلاح معمولا جهادیانو یا افراطي سنیانو ته کارول کیږي. د ایران د استخباراتو وزارت همدارنګه ویلي چې د دغو کسانو د نیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر وسلې او مهمات، بمونه، انتحاري واسکټې او مخابرې کشف او ضبط شوي دي. د وزارت ویلي چې په دغو عملیاتو کې د امنیتي پرسونل 2 غړي ټپیان شوي دي. د ایران د استخباراتو وزارت په خبره په دغو نیونو سره د 150 تروریستي چاودنو پلان شن کړی چې د تهران په مرکزی د خلکو له ګڼه ګوڼې ډکو سیمو کې پلان شوی وي. د وزارت همدارنګه ویلي چې دغو سخت دریځو غوښتل چې امنیت کمزوري او د تیر کال د بلواو د کلیزې په مناسبت لاریونونه ولمسوي. د تهران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د 22 کلنې ماسا امینی د مړینې په غبرګون کې د تیر کال په تاوتریخجنو لاریونونو کې چې 2 میاشتې دوام وکړ، د امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون په سلګونو کسانو وژل شول. تهران دغه لاریونونه د بهرنیو حکومتونو او د دښمنو رسنیو کار بللی و. ایران له داعش سره د تړلو دغو کسانو د نیول کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې د ایران یوې محکمې تیره پنجشنبه په اګست میاشت کې په شیراز کې د شیعهګانو د شاه چراغ پر مقبرې په خونړي برید کې د لاس لرلو په تور د داعش یو تاجک غړی د تاجکستان یو تبه په اعدام محکوم کړ. پر دې مقبرې دغه برید څه کم 1 کال وروسته له هغې شوی و چې په دې سیمه کې د تیر کال د پراخ خونړي برید مسؤلیت داعش منلی و.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلاست. اوس له سپیولستان اگزینه اورو چی د نړۍ په دینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
یورو ایشیا ریویو خبرونې له افغانستان اسرائیلو ته په اروپي خطر باندې یو مقاله خبره کړې ده. لیکوال په دې استدلال باندې ولاړ دی چې که څه هم اسرائیل له افغانستان ډیر لرې پروت دی، خو له فلسطیني ډلو او حماس سره د طالبانو او نورو ډلو خواخوږي اسرائیل ته د دې ګواښونو د زیاتېدو خطر رامنځته کړی. په مقاله کې د اسرائیلي استخباراتو هغو ادعاو ته اشاره شوې چې وایي د حماس وسلوالو ته هغه وسلې په لاس ورغلي چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې شاته پرېښودې. مخکې امریکایي منابعو هم اندېښنه ښولې وه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې پرمختللې وسلې په سیمه او د نړۍ په ځینو برخو کې د امریکا د متحدینو پر ضد کاریږي. د یورو ایشیا ریویو په دې مقاله کې وړاندې دا ادعا هم شوې چې د امریکا پاتې وسلې نه یوازې د اسرائیل سرحداتو ته رسېدلې، بلکې وسله والو بریدګرو په روسیا، پاکستان، چین، ترکیه او اتریش کې هم ترلاسه کړي دي. لیکوال زیاته کړې، طالبان چې د لویدیځ له پراخو بندیزونو سره مخ دي، د وسلو له کاروباریانو، قاچاقبرو او حماس یا نورو ترهګرو او اسلامي جهاد ډلو سره د وسلو په برخه کې د ځان د بقا لپاره اړیکې پالي. د یورو اشاری ویو په دې مقاله کې راغلي، طالبان او حماس دواړه تر ډیره یو رنګ فکر تعقیبوي. د حماس ریښې د مصر اخوان المسلمین او د طالبانو هغه بیا د پاکستان جماعت علما اسلام ته رسیږي. لیکوال که څه هم د طالبانو او حماس ځینې لیدنې یادې کړي او وایي چې دا مسله به ښایي ډیر د اسرائیل اندېښنه نه پاروي، خو هغه څه له پامه نشي لویدی چې حماس ښایي په افغانستان کې د روزنې خوندي ځایونه ترلاسه کړي. طالبانو په وار وار ویلي له افغانستان د نورو هیوادونو پر ضد د وسلوالو فعالیت ته اجازه نه ورکوي، خو د راپورونو په اساس د اسلامي دولت خراسان څانګه، القاعده او د منځنۍ آسیا ځینې وسلوال ګروپونه لا هم په افغانستان کې حضور لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپله پاڼه باندې د پولیو د واکسین د اهمیت او د یو معلول افغان کرکټر په ژوند باندې مقاله خپره کړې ده. سره صلیب لیکلي، نور اسلام امیرزای توانېدلی چې په سختو زحمتونو سره پولیو او فزیکي چیلنجونو ته ماته ورکړي او کامیابۍ ته ورسیږي. نور اسلام د افغانستان د معلولانو د کرکټ ملي ټیم غړی ده. سره صلیب په دې مقاله کې لیکلي، سره له دې چې نور اسلام په کرکټ کې ډیر پرمختللی، خو کله هم چې کوم انعام یا اوارد ګټي، هغه ټولې شیبې سترګو ته دریږي چې د پولیو له لاسه په دراغلي. نور اسلام په کرکټ سربیره لسانس تر کچې زده کړې کړي او په جلال آباد کې د سره صلیب د فزیکي یا بیا تکړخت په مرکز کې کار کوي. د سره صلیب په دې مقاله کې د پولیو زپولو د فزیکي تکړخت په برخه کې د مرکزونو په ډیرېدو ټینګار کوي. د مرستندوی ټولنې له 2021 کال راهیسې په وو مرکزونو کې 5950 پولیو زپلو ته د فزیکي تکړخت خدمات وړاندې کړي او هم 1250 هغه کسان په دندو ګمارلي چې پولیو وهلي دي.
د طالبانو حکومت د پوهنی وزارت سرپرست د افغانستان د پرمختګ او لنړۍ سره د برابرۍ لپاره د عصري علومو او ټیکنالوژي زده کړه اړینه بللې ده. ویل سوي چې حبیب الله آغا دغه خبره په جوزجان کې د یو ښوونځي د نوې ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې کړې ده. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست په داسې حال کې د عصري علومو او ټیکنالوژۍ پر زده کړې ټینګار کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس د طالبانو حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا په حواله خبر ورکړی چې نوموړي په جوزجان ولایت کې د یوه نوي ښوونځي د پرانیستلو پر مهال وویل چې نور هیوادونه د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره آسمان ته رسیدلي، خو افغانستان وروسته پاتې دی او نشي کولی په سمه توګه پر ځمکه تګ وکړي. نوموړي د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړې د محرومیت موضوع ته له اشارې پرته زیاته کړه چې زده کوونکي باید د معیاري او مسلکي زده کړو له لارې په افغانستان کې د بهرنیو متخصصینو اړتیا کمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف یوه ورځ مخکې د مجاهدینو د حکومت د ولسمشر برهان الدین ربانی د وژل کېدو د کلیزې په مناسبت د ملي مقاومت شورا په مجازي غونډه کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې محدودیت ته په اشارې سره ویلي، هغه کسان چې دا کوي په نجونو د علومو زده کړه فرض نه ده، له شریعت څخه نه خبره دي. هغه زیاته کړه چې د اسلامي شریعت نوم باید بد نه شي او د نجونو او ښځو زده کړه فرض او ضروري ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي له زده کړو محرومیت د ټولنې د پرمختګ او د افغانستان د راتلونکي پر مخ لوی ګزار بولي. وایي چې د نجونو ښوونځي دې بېرته پرانیستل شي. د اولسم ټولګي زده کوونکي زلفا محمدي ازادي راډیو ته وویل،
وخت کې یو دختر خانم به مکتب نه را،
کله چې یو نجلۍ ښوونځي ته ولاړه نه شي، راتلونکی نسل یې قطعاً بې سواده وي او پرمختګ نه کوي. زه له دوی څخه هیله کوم چې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او د افغان نجونو وضعیت په نظر کې ونیسي.
پام دې حال کې د خزو د قانون یو فعال دی او پتنګوي د افغانستان د پرمختګ لپاره دوه شار ورکول پر ځای باید طالب چارواکي د جنونو ستکړو ته د اجازه ورکول لپاره پر هغه عمل وکړي.
څه وخت چې موږ تاسو جنې ورنه محرومو د تعلیم نه او د څنګه سروي یو چې ټکنالوژي او اسري زده کړې چې مهمې دي موږ تاسو خپل ځان د پښتنې لاندې راولو نو موږ شوار نه دی په کار چې دلته وویل شي چې اسري زده کړې مهمې دي یا ټکنالوژي مهمه ده. په دې باندې د افغانستان هر یو وګړی پیږي څه شی زیات مهم دي نن ورځ چې دا شوار باید په عمل باندې بدل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر لومړي وزیر محمد ابن عبدالرحمن ابن جاسم السانی له سی ان ان سره په مرکه کې چې د سه شنبه په ورځ پر شو ویلي چې د طالبانو له مشر ملا حبت الله خون سره په خپل وروستي کتنه کې د قطر هیواد د بیلګې په توګه یاد کړی چې ښځې د هیواد په ټولو ټولنیزو چارو کې له نارینهو سره مساوي ونډه لري. د قطر لومړي وزیر زیاته کړې چې هغه د طالبانو مشر ته ویلي چې که افغانستان وغواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه شي دوی کولی شي د قطر په څیر یو منځلاری حکومت ولري چې ښځې په ټولو برخو کې د وزیرانو سفیرانو او مشرانو په توګه کار کولی شي. طالب چارواکو ته لیدا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي او په دې وروستیو کې ویلي هر کله چې زمینه برابره شي له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته به د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي. طالبانو په افغانستان کې له خپلې بې ځلې واکمنۍ سره سم له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه. ښځې او نجونې په پوهنتونونو کې له زده کړو منع کړې. په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو او سنګرتونونو کې د هغوی پر کار بندیز ولګوه. همداشان د طالبانو حکومت ښځو ته اجازه نه ورکوي چې تفریح ځایونو لوبغالو ښځینه حمامونو ته ولاړ شي او یا هم له محرم پرته لرې واټن سفر وکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کونړ د مانوګي ولسوالي د ګورو اوسیدونکو خپل ستونزې خپل حلوي. دوی وایي چې په تیر او اوسنی حکومت کې د پلو جوړولو لپاره غنی عریضه وکړې خو کومه نتیجه ورنه کړه او اوس یې د یو شمیر دوستانو په مالی مرسته خپل مټی را بډ وهلی او پل جوړوي.
د کونړ مانوګي ولسوالي اړوند د ګورو او ورته د نږدې پروتو کلی او پسلګونه کورنۍ وای په خو ورته یو کیبلی پل جوړ شوی وو خو هغه لکار وتل او لامل کړهو نه غالي. د دوی په وینا چې د یادو مشکلاتو هواری لپاره د تیر اوسنی حکومت اړوند دفترونو او مرستندوی ادارو دروازې ټکولي خو چا ورته مثبت جواب نه دی ورکړي او له هر دفتر ناهیلی راستانه شوی دی. د ګورو سیمی قومي مشر مولوی لطیف الله حمید آزادی راډیو ته وویل
جمهوریت په وخت کې مو د وکیلانو دروازې ټک ټک کړې، د رئیسانو دروازې مو ټک ټک کړې، والیانو دروازې مو ټک ټک کړې، هر یو موسسه مو ولټوله خو موږ ته مثبت جواب رانه کړی شه. جنازو د خپګانونو د خادیو پر مهال چې موږ وکتل ماشومان او زنانه او ته مریضانو ته ډېر زیات ستونزې وې. پل باندې تېرېدل نه کېدل، عبور نه کېدل، مرور نه کېده. په دې وجه چې یاد پل تخریب شوی و د تګ راتګ جوګه نه و پاتې.
خاغلی حمید راته وویل اوسی له کلیوالو او دوستانو یو څه پیسې راټولې کړي او د پل جوړولو ته یې خپله مټې را بډ وهلې دي.
اول مو د خپل کلی په ولس باندې آواز وکړ. ولس غریب دی ډېر زیات. سلسل روپۍ د نارینه بچی په سر باندې دوی رامات کړو. د درې لکه په اندازه باندې موږ سره ولسی د کلی خلکو چانده وکړه چې تقریبا 1.5 میلیون افغانۍ تر اوسه په دې دوو کالو کې موږ سره مرسته وشوه. اراده مو دا ده چې یاد پل چې 6.5 متره اوږدوالی لري 4 متره به د دې سوري، موږ به یاد پل په اساسي توګه باندې کانکریټي جوړو چې تخمین مو د 4.5 لکه افغانیو کړی دی چې په دغې کانکریټي پل باندې لګخ راځي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د سیند بلې غاړې ته یې ولسوالي عمومي سړک بازارونه خپلوان او ځمکې پرتې دي او د پل د نشتون په وجه یو ځای ته هم په وخت ځانونه نشي رسولی. وحدت الله انتظار
تقریبا 1500 کورونه یعنی ګوروال کلیوال اغال ته اوسیږي. د دې سره سره کڅۍ قندارو وډیګرام لیچلام د دې کلو استوګن هم د دې پلنه استفاده کوي. مسؤلیت کلیوالو په خپل غاړه اخیستی دی او د دې سره سره بعضې محسن او نیکرونه چې الله جل جلاله مال او جایداد ورکړی دی هغوی زموږ سره په دې کې مرسته کوي.
پل جوړونکي له نورو افغانانو غواړي چې دوی سره مرسته وکړي او همداراز د خپل وطن بادول لپاره نورو ته په تمه نشي او خپل لاس په کار شي. د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند ګورو او نورو کلیو ته په داسې حال کې ولسونه په خپل مصرف او مټو د پیچ پر سین پل جوړوي چې د یاد ولایت زیاتې سیمې سیندونو او خوړونو له یو بل جلا کړي او پلونو ته اړتیا لري. که څه هم چې د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالي مرسته د کونړ پر لوی سیند اته پاخه پلونه جوړ شو، خو په سیند کې د اوبو زیاتوالی او سیلابونو یې شپږ ویجاړ کړي او پاتې دوی هم د ویجاړېدو ګواښ